په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده انتکري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټین غښتري دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کړې ده. خو مخکې تر هر څه خبرونه لرو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. د روزګان ولایت امنیتي شراک وایي د دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینه ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنګټن څخه رسمي یادښت ترلاسه کړی چې شي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د خبرونو تفصيل. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یان ستولتنبرګ د غرض د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا د توضیح کولو پر مهال وویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی حضور هم د دغه هیواد د خلکو سره د مرستې او هم د خپلو هیوادوالو د خوندیتوب لپاره دی. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیت او سولې او هم په دغه یواد کې د جګړې پر ناخوالو بحث وکړي او د افغانستان سره د خپل پخوانی مرستو پر ژمنو بیا ټینګار وکړي. ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای شئ. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې میشت ملي اردو د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن خانجان نصرتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د خاص روزګان او چارچینو ولسوالیو په یو شمېر طالب میشتو سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوي دي. نصرتي وایي په دې بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په د بامیان ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې زرګونه کسان د بروسلوز له ناروغۍ څخه کړیږي. د دغې ولسوالۍ د امیر روغتیا عامر امین الله ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره ښځې او ماشومان په دې ناروغۍ له کلونو راهیسې اخته دي او زیاتوي چې د ناروغۍ د پراخېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه
تا حدود یک ده سال میشه که از تشخیص نوي وقایع مرض بروسلوز
دوی د دې ناروغي له تشخیص څخه په پنجاب ولسوالۍ کې شاوخوا لس کاله تیریږي. موږ په پرله پسې ډول روغتیایي ادارو ته خپل راپور وړاندې کړی دی، خو کوم جدي اقدام نه دی سوی. له 2 تر 3 زرو پورې کسان په څو کلیو کې په بروسلوز ناروغي اخته دي. زموږ شته امکانات د دې ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د بامیان د امیر روغتیا مسولین وایي د ناروغۍ په ورس ولسوالۍ کې هم سته، خو د مخنیوي په برخه کې اندېښمن دي. بلخوا د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په همدې سیمو کې هر کال 70 تر 100 زرو حیواناتو ته واکسین ورکوي. بروسلوز یوه خطرناکه ناروغي ده چې د حیواناتو د شیدو او هغو خوړو څخه چې له شیدو جوړیږي له حیوان څخه انسانانو ته انتقالیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنگټن څخه رسمي یادښت ترلاسه کړی چې شي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروفا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دغه یادښت کې داسې ناڅرګندو شواهدو ته اشاره شوې چې ادعا کوي روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی. زاخاروفا وویل روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی او هغه یې د ستراتیژیک ثبات او د نړۍ د امنیت لپاره یو عمده ستون ګڼلی دی. د روسیې د پاوز لوی درستیز ویلي چې له دې تړون څخه د امریکا وتل به نه یوازې د اروپایي هیوادونو پر امنیت منفي اغیز وکړي، بلکې د ټولې نړۍ ستراتیژیک ثبات به اغیزمن کړي. تر دې څرګندونو یوه ورځ دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په بروکسل کې د ناټو غونډې ته وویل چې واشنگټن به په شپېتو ورځو کې له مسکو سره د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې له تړونه ووځي که چیرې مسکو هغه توغندي چې واشنگټن یې د دې تړون نقص ګڼي له منځه یو نه نسی. پومپیو ویلی له روسیه سره یې پر دې خبرې کړې چې خپل چلند بدل کړي، خو وایي داسې نښې د روسیې لخوا نه دي لیدلې. بلخوا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې شکایت کړی چې روسیه یو داسې توغندوی سیستم جوړ کړی چې د اروپا امنیت ته ګواښ دی او هغه د یاد سوي تړون څخه سرغړونه بولي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړي چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورټ ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد الثانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به دغه یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې وه، چیرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم نه ورغلي. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودی عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو هوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې کړې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې دي؟
امریکا دغه دوا هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل وال نظر مو اخیستی. افغان چارواکي د هلمند مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو د ولسي وګړو خوندیتوب ته هم اندېښنې شته.
کورونو، سرایونو، اولادو نر او ښځې ته باید دقیقه پاملرنه وشي، ځکه چې زموږ خلک ډېر ستړي سوي دي په دا جنګو کې.
یو جګپوړی امریکایي چارواکی بیا په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي ته اندېښنه لري او وایي که د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې پروسې ښې نه شي، د تلفاتو شمېر به له کنټرول ووزي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په پروسو کې عمده ستونزې ته دي.
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د تروریستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تشخیص، دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري.
د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
همدا لاره ده چې د 12 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به په دې اړه نور معلومات واورئ. د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. ازادي راډیو اورئ، مننه چې موږ اورئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډېر دي، خو افغان امنیتي ځواکونه هم پرمختګ کوي. د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې ده په بروکسل کې. دوی د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت هم د بحث دوه عمده ټکي دي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې په بروکسل کې له خپل خبریال سره مو اړیکه ټینګه شي او د دې غونډې له وروستي حاله مو خبر کړي. خو همزمانه د ناتو له غونډې سره په یو وخت په افغانستان کې د سولې لپاره هم په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبره کړې بیان کړي دي. د بیان لمخې عمران خان ټینګار کړی چې پاکستان د سیاسي جوړجاړي لپاره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د یوې حل لارې ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د روانې میاشتې تر شلمې پورې به دوام کوي پر پاکستان سربیره افغانستان ته هم لاړ شي او دغه راز د قطر په شمول روسیې او بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ځي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د بروکسل سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. له یوې لنډې دمې وروسته به هڅه وکړو چې د بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له وروستۍ غونډې مو خبر کړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 تپه صاف اوازیه اوریدلای شي. ډیر هڅه مو وکړه چې په بروکسل کې د خپل خبريال سره تماس ونیسو خو تر هغه چې تماس ټینګیږي پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سفر او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د هغه د کتنې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان صدر اعظم له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. عمران خان ویلي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې هم نغښتې دي. رضوان مراد دلته په سټډیو کې سره دی او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده خو اوړي د افغانستان د سولې پروسې سره د همکارۍ کومه نوې او جدي ژمنه نه ده کړې. عمران دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په وینا قریشي خلیلزاد ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم اسلام آباد کې دی. اسوسییټډ پریس اژانس وی د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والي ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته بیا د طالبانو یوې سرچینې وویل چې 15 طالب مشران شیر محمد عباس تانگزه، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته ورغلي دي. د طالبانو دې سرچینې ویل چې د طالبانو رهبری شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې په پروسې پاړه په خپلو کې سلام مشورې هم پیل کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د پوز ویان وایي چې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسأله کې مبالغه کیږي. آصف غفور په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آصف غفور خبریالانو ته ویل د ملا عبدالغنی برادر په شمول پاکستانی زندانونو د لوړپوړو طالب چارواکو خلاصېدل دا ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مسأله کې همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان، روسیه، ترکمنستان، بلجیم او متحده عربی اماراتو ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې واري په قطر کې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي.
بلې رضوان مراد له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. عمران خان له دغې کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمیزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیمې ته د خلیل زاد دغه سفر او هڅې څومره مهمې دي او نتیجه به ورکړي په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخی لوال نظر هم اخیستی. خو مخکې له دې چې دا مرکه درته خبره کړو، بیرته بروکسل ته ځو چې مخکې مو له خپل خبریال سره د اړیکو په ټینګېدو کې ستونزې درلودې. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له بروکسل را سره دی. صدیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته ووایه چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې. دا غونډه په ډېر حساس وخت کې پیلېږي. د افغانستان په سوله او امنیت خبرې کېږي او په سوله کې هم د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي. که دې غونډې په اړه اورېدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ مهرباني.
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ نن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د مخالا یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې ننګونه لویه ده او مونږ په تیرو څو میاشتو کې د یو شمیر بریدونو شاهدان یو. خو هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو ثابت قدم دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي جنرال کینت مکنزی د سیشن بی په ورځ د متحده ایالاتونو سنا ته ویلي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیرنۍ اقدام ونه شي، د هغوی د تلفات شمیر شایي له ادارې وځي. نوری صاحب، باید وایم چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د کابل په وخت 15:30 په یو خبری کانفرنس کې خبرې کوي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر به هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون ولري. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د خپل هغې ژمنې پخلی هم وکړي چې ویلې وو افغان ځواکونو به تر 2024 کال پورې تمویل کړي او همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ به وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره راغونډیږي چې په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې تر پخوا زیاتې شوې دي. خو د دغو هلو ځلو سراسره طالبانو تر اوسه له حکومت سره د سولې نیغ په نیغ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. نوری صاحب،
بله مصطفی صدیقی له تاسو مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی و چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. غونډه پیل شوې ده. د غونډې په پای کې به بیا هم د غونډې د لاسته راوړنو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسکاټ میلر هم ګډون کړی دی. وروسته به له جزئیاتو خبر شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکمو د پاکستان د صدر اعظم روسي څرګندونې واورېدې چې ویلي دي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبر کړي بیان کې کړي دي. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخی لوال نظر اخیستی. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي ورسره مرکه کړې او لومړی په دې اړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې ګڼي.
تر اوسه ډېر ښه روان دی. امریکا دغه روا هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود د خلیزات په وجود کې دا لري زور ته امیدواره یم زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایی دی بلکې افغان الاصل امریکایی دی نو په افغاني یو وګړیز اهداف دلته هم لري نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولی شي او هم په سیمه ییزه اجماع کې زموږ مرسته کولی شي د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي زما امیدواري ده چې هغه پوښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې په اړوند باندې وي هغې ته مثبت ځواب ویل شوی وي او هغه اجماع چې ضروري ده چې مطلق ضروري ده هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوي اوسي
زخیلوال صاحب تاسو د گاونډیو هیوادونو ذکر وکړی او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولای شي خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی
یو ژور بی اعتمادي ده او دا بی اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري د یو په بل پنیت باندې شک دی په افغانستان کې دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه خنیت نه لري او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې خنیت نه لري وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي خي اړیکې ډېرې بناشونی ووسي نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو او د هغه په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد او باور فضا په نتیجه کې تبن خي اړیکو ته چې په اساسي پوهیږو چې څه بنسټونه باید ورته کېښودل شي په هغه بنسټونو باندې خي اړیکې باید آبادې شي
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل والو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
افغان چارواکي د هلمند مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې د وسله والو طالبانو له په دغو عملیاتو کې چې د وسله والو طالبانو له مقاومت پرته پر مخ ځي ګڼو وسله والو ته مرجوبله وختي خو ولایتي شورا دې ته اندېښنه لري چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه ونه شي ښایي د مخکنیو څو پیښو په څېر د ملکي تلفاتو پیښې تکرار شي له هلمنده د ازادي راډیو خبریالی الیاس دایي پرې رپورټ لري
دولتي مسولین د لشکرګاه شهر د څلورمې اوزې بابا جی د بیرته نیولو لپاره په تازه پیل سو عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ول تیر ورځ د بابا جی او لوی مند په سیمه کې افغان ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی او روان عملیات ته معلوم مقاومت سره مخامخ شوي ځواک په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتلو خبر ورکړ
عملیات د بابا جی په سیمه کې پیلن ادامه لري دا عملیات به تر هغه وخته ادامه لري تر څو چې د سیمې په بشپړ توګه پاک شوی نه وي دمګړی عملیات په پاشاک او لوی مانده ساحو کې دوه کیلومتره مخته تللی دي چې هغه ساحې تصفیه شوي دي او د عملیاتو په ترڅ کې وسله والو مخالفینو ته اته نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او همداشان یو تن یو دوی ملي سرتیری په شهادت رسېدلی دی او یو تن ملي پولیس ټپیان شوي دي دمګړی عملیات روان دي
عمر ځواکول د افغان ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ د ممرت هوایي مرسته هم سته چې د عملیاتو بهیر یې اسانه کړی دی د بابا جی ترڅنګ د میوند 03 په نوم عملیات تنادلی ولسوالۍ اړوند د لوی مند په سیمه کې هم روان دي چې د چارواکو په خبره 2 کیلومتره پرمختګ کړی دی لوی مند هغه سیمه ده چې تیرونی پکې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید لامل دی وی کورنۍ دوه غړي ووژل سول او 14 نور ټپیان سول د هلمند ولایت شورا مشر ته ول افغان وایي د دې او ورته نور عملیات پر مهال دي د ملکی کسانو سره او مال ته پاملرنه وشي افغان ول په دې ورستوي کې د ملکی تلفاتو لامل د خلکو اندیشنې ډیر سوي دي
د ټول خلکو کورونو سرایونو شتمنیو جایدادو ملکیتو اولادو نر او شجته باید دقیقه پاملرنه وشي توجه وشي چې ځکه چې زموږ خلک ډیر ستړي سوي دي په دا جنگو کې نو د نظامي او مسولینو څخه مو غوښتنه ده چې دغه عملیات په نادالي ولسوالۍ بابا جی سیمه کې اوس په لاره چول سوي دي روان دي مخ په وړاندې باندې چې د دغو ټولو چارو لپاره ډیر دقیق وسی متوجي وسی او چې پوسټي ځای پر ځای کې هغه پداش ځای پر ځای کې چې د خلکو په شخصي سترایو کورو کې نه
د نادلی لوی منده او د لشکرګا ښار څلورم اوزه باباجي د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا به لشکرګا ته نږدې په مرکزي سیمو کې دوې مهمې سیمې وې چې د وسلوالو له ولکې ایستل کېږي، خو لا هم د هلمند اکثره سیمې د دې جملې مهمې ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو په نادالي او باباجي کې د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو د دغې یولسم پړاو په ترڅ کې خپل لور ته د اوښتو تلفات په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند کار یوسف احمدي په باباجي، ګریشک، سنګین، نادالي او مرجو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د یو شمېر پوستو د نیولو تر څنګ هغوی ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړی دی، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یې ردوي. محمدي استی، د ازادي راډیو هلمند.
هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په باب مو واورېدل. امریکایي جنرال کینټ مکینزي وایي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټرول ووزي. جنرال مکینزي دغه څرګندونې د امریکا د سنا پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشرتابه لپاره نومول شوی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي چارې اداره کوي. فرشته جلال زید افغانستان د دفاع وزارت له ویان اسف غفور سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته. ښاغلی غفور وویل
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تجهیز دا ټول مسائل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې به لري، ولې که تېر څلور کلو کې موږ وګورو زموږ د تعلیم او تربیې برخه یا زموږ امنیتي دفاعي ځواکونو د وړتیاو برخه دا ډېره ښه شوې. زموږ کماندو دوه چنده شو، زموږ هوایي ځواک درې چنده شولو، او اوس چې کوم عملیات زموږ کماندو کوي له ډېرو لاسته راوړنو
لري. په خبره کې مو وویل غفور صاحب چې ستونزې شته، دغه ستونزې راته ووایه. مثلا په استخدام
کې ستونزې نشته. استخدام کې ستونزه نشته. استخدام په دې ښه روان دی چې موږ د استخدام لپاره اصول معیارونه په نظر کې نیولي. د بایومیټریک پروسه دا دغه کېږي، ترسره کېږي، ولې یو شمېر مسایل چې هغې ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دی او زیات تعلیم و تربیه ده. مثلا تاسو ګورئ چې یو عسکر باید ډېره تعلیم و تربیه وګوري، ولې موږ د جګړې په ډګر کې نو زیات وخت د هغه د تعلیم و تربیې وخت چې وي هغه شپږ میاشتې وي یا درې میاشتې وي یا نهه میاشتې وي، هغې نه وروسته موږ د جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبوره یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی ده؟ ځکه دا خدای ستونزه ده، نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنی مثلا څه خبرې مو ورباندې کړي؟
په وزارت دفاع کې اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپله د افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم و تربیه زموږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي که تاسو وګورئ، زموږ د افغانو افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د هوایي ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسیه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمۍ کې چې دی ډېر منظم کدرونه دي اوس، یعنی همدا اوس موږ د مارشال فهیم په اکاډمۍ کې چې کوم ځوانان روزل کېږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا هم هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عجل عجل راوباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا هم د دوی تعلیم
وخت موږ اړتیا لرو. نه، موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کړي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تېرېدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ ونه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي.
ګوره دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی. موږ د نړیوالو او سیمه ییز ترورزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چې له موږ سره مرسته وکړي، او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی چې د دوی خپل بحث هم مطرح وي. هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه مالیه ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونه په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې مونږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل وجود کې تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس طالبانو شمیر د تر 2000 زیات شوی، یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو ته دغسې کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي، کله زیات شي. یو علت دا دی، کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي یا د مدرسې رخصت شي، زیات طالبان راوړي دلته جګړې لیکي، په ژمي کې ډېر سالته ځي، یعنی دا کله جګلېږي او ټیټېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویاند آصف غفورو د خبرونه دوهمه نیمه ته رسیدلو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. خو دا هم اوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. اوس به مایکروفون خپل همکار فریبا ظاهر ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یان ستولتنبرګ دغه راز د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر نن تر غرمې د مخه د پاکستاني او بخښې د هسپانیې له دفاع وزیر سره ولیدل. د ارګ لخوا په ویلې مې کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې ګډې مبارزې، د سولې پروسې او د امنیتي او دفاعي سکتور پر اصلاحاتو بحث شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستان د صدر اعظم سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ازادي راډیو ته ویل چې شاغلی خلیلزاد او عمران خان د افغانستان د سولې د پروسې او په هغه کې د اسلام آباد پر همکاري او رول خبرې کوي. شاغلی خلیلزاد پرون سه شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل واشنگتن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شی امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې لتړون څخه وځي کچېری مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نسی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروف نن په مسکو کې خبريالانو ته ویل چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګند شواهد ته اشاره شوی چې ادعا کوي چې روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی. خو زخروف وایي روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی به په دغه سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او نن په واشنگتن کې د امریکا د پخواني رئیس جمهور مشر جورج بوش ته خبر سپارلو مراسم ترسره کیږي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سیالۍ سبا د پنجشنبې په ورځ د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییزې لوبډلې ګډون کوي. دا سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغه لیګ تر څنګ د اتلانو جام سیالۍ به په افغانستان کې د فوټبال بلود سره مرسته وکړي. د افغانستان د معلولینو لوبډله د هندوستان د معلولینو لوبډله پر وړاندې د سیالیو لپاره هندوستان ته ځي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو د معلولینو لوبډلو ترمن سیالۍ د روانې میلادي میاشتې له 9 نیټې څخه پیلېږي او تر 18 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په دې موده کې 3 شل ورځې او 2 یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. کرکټ بورډ وایي سیالۍ د هندوستان د ممبئی په ښار کې د امریکا غږ آشنا راډیو په همکارۍ ترسره کیږي. له 10 کالو وروسته د فوټبال د مشهور لوبغاړو کریستیان رونالډو او میسی ځای لوکا موډریچ ونیو. له دې وړاندې د 13 کلونو راهیسې کله رونالډو او کله هم میسی د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې راغلي. خو له دغه 10 کلن ځنډ وروسته سږ کال د غوره فوټبالر لقب لوکا موډریچ وګاټو. هغه 13 ورځ د 2018 میلادي کال د غوره لوبغاړي ایوارډ جایزه ترلاسه کړه. 33 کلن لوکا موډریچ د کرواشیا دی او ویل کیږي چې د ښې لوبې په خاطر سږ کال کرواشیا د فوټبال د نړیوال جام تر پای لوبې ورسېده. هغه د ریال مادرید په لوبډله کې هم لوبېږي چې سږ کال یې دغې لوبډلې ته د اتلوالۍ په ګټلو کې مهم رول ولوباوه.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې دوه ونس پروګرامونه لرو. د جون په شیبو کې مو د سالنګ د تونل پر اهمیت خبرې کړې او د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د جرم یا بی ګناہی د اثبات لپاره د شواهدو د حق موضوع چړلې ده. خو تر دې مخکې سعودي عربستان چې له قطر سره اړیکې ترنګلې دي، د قطر امیر ته رسمي بلنه لیکسته چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشري ځکه ګډون وکړي. سعودي عربستان وروسته له دې قطر ته بلنه ولېږله چې قطر اعلان وکړ لو پک څخه وزي. نور حال به د اسمت سروان په رپورت کې واورو.
د قطر خبری آژانس وایي چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکارۍ شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکارۍ شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه له دې درکه مهمه ده چې د دې شورا د غړیو او قطر اړیکې ترنګلې دي. قطر تر اوسه نه دی ویلي چې څوک به دې غونډې ته ولی شي. دا هم ډیره مهمه ده چې قطر په کومه سویه د خلیج د همکارۍ شورا په غونډه کې ګډون کوي. خو د قطر او عربي خلیج د همکارۍ شورا د غړیو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ګڼل کېدای شي. تیر کال د عربي خلیج د همکارۍ شورا غونډه په کویت کې وای، خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین د دې پر ځای چې مشانې په دې غونډه کې ګډون وکړي د صدر اعظم او مرستیالان ورواستول. ځکه چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او د خلیج د همکاري شورا څخه د باندې مصر د 2018 میلادي کال له جون څخه پر قطر ترانسپورتي، ډیپلوماټیک او تجارتي بندیزونه لګولي دي. سعودي عربستان او د خلیج د همکاري په شورا کې نورو شاملو هیوادونو تور لګولې چې قطر د تروریزم ملاتړ کوي، خو قطر دا تور پکله کړی دی. د همدغو اختلافاتو په لړ کې پرون قطر اعلان وکړ چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو لټولنی یعنی اوپک څخه وزي او خپل پام ګازو ته اړوي. قطر ډیر ګاز لري. د قطر په پوهنتون کې د خلیج د مطالعاتو د مرکز رئیس محجوب زاویری وای یقین لري چې دا غونډه به د دوړو خواو پاړیکو کې بدلون را نوړي. سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ځلونو ویلي چې له قطر سره اختلاف د دوی لپاره لومړیتوب نه لري. ځینې ډیپلوماټان هم وای دا سې نشکاري چې د خلیج د سیمې د هیوادونو اختلاف دی په لنډ وخت کې حل شي. لبل خو د خلیج د همکاري شورا په تیر سرمشي زکی چې د اپریل په میاشت کې په ریاض کې جوړه شوې و، قطر جګپورې چارواکي ورونه لیش او پلاوی په ځای د دې چې د صدر اعظم په مشري وي په عرب لیگ یا عربي اتحادیه کې د قطر د استازي په مشري ریاض ته لاړ.
اساسي او بشري حقوق
رنو اوریدونکو سلام نوم یو منی د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بی ګناہی د اثبات لپاره د شواهد په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو او ریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقوقو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت الته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او ساراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای با اغا جزی ترین قضیه نپوته ای که چیر تا دی قضایه و نه یو جز دی قضیه پادیسو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پتکرالا نو پده که قانون ده تا بی اجازا او مجازات تاکلی دی نو بنا اندی شهود احزار پا قضیه که دیر اړینه او ضروره ده خدای نخواسته دستی نسی چه بدون دی احزار دی شهود چه متهم مطالبه و کی او سو که حاضر نکی او بالاخره دی جانب مقابل خوامده غسه راسی پا دی بانده شهادت تور کی و خود او پا دی بانده جرم دی لطرف دی مجنی علیه شهادت وارول سی بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نمنل سول او په دې باندې جزا تعین سی او د سزا ورکړ سی او دای خدا نخواسته بیگنا بیمورده پا زندان که و نوڑیگی نو دی شهود دی اثبات دی جرم لخاطره یا خموگوتاس مدارک لرو چه اغا اغا عناصر دی دی چه اغا اسباب دی جرم پی باقی کیگی لکه جارحه شایان یا قاتله شایان گونده چه اغا توپاک و غیره وسایلی دیگه ترچنگ دی شهود پا قضیه که احزاراول او دیگه نپختنکول ده اړینه او ضروره ده پی دی موضوع
که چری یو پی خرامنسته کیگی او پا دی منز که شاهد نوی نو پا هغه صورت که ده جرم یا ده بیگناهی ده اثبات لپاره چکول پکاروی
که با یو قضیه پی خیگی او ده قضیه ده اثبات یا ده نفی لخاطره چکول پکاروی ده په کشفی ارگانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدل چا سر روانو چا سر پا موتسکیل و چا سر پا موتر و چی شو نو دغا دی کشفی ارگانونو دی تجارب او دی خبره پا اساس بنده که دیسی چه یا دی اول خو مزنون پیدا که دویم دی قضیه پا اروان بنده شواهی دورتا پیدا که البته دا هاگا وقت امکانات لینی چه یا جامعه پا خی قانونی دول بنده سنبال بی
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ترازی شواهد درکو شهادت ترکی دا باید دا اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دایسی د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دای تهدید سی دلته د تستونزې پیخی سی او ستونزې ولاړ سی. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه ده چې باید د قضیه نفی کی. نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی د جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه پهغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې بیا د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا کله د سالنګ په هسکو غرونو کې له تونل څخه تیر شوی یاست؟
دی واوره کې مونږونه واخستل و جانان راشه د کابل منی په خی دی واوره د سالنګ په غرو پرتی دی.
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو؟
تونل سالنګ خوندن سلویشت کلمخ کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و.
هغه وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلکو څه ډول تګ راتګ کاوه؟
د اوښ سره یا اسونو سره یا همداسې نورو حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې څېړو. ورپسې به دا هم واورئ چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلک له کومو ستونزو سره مخ ول، د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو. په اخر کې مرکه هم لرو.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واسل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من دوستانو، کله چې بشر په دې وتوانید چې د کار وسایل جوړ کړي، نو د ژوند کولو لپاره یې په غرونو او ځمکه کې سمڅې او تونلونه وویستل، د اوبو او معدن راویستلو په هدف یې ځمکې غوچې کړې. مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د معدن د کشفولو او د خپلو شاهانو د ښخولو لپاره تونلونه وویستل. د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به یې له یو څه ګران بیه جواهراتو سره د ځمکې لاندې په تونل کې ښخول. رومیانو لومړنی د اوبو تونل ورغوه. انګلیسان کسان و چې تر ټولو عصري او مدرن تونل د یو فرانسوي انجینر په مرسته جوړ کړ. په هر صورت راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته. یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشاخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورین غرونو په مرکز کې موقعیت لري. د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي، د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي مواد لیږد رالیږد اسانه کړی دی. په پیل کې د ټولګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي.
تونل سالنګ خوندن سلویشت کال مخکې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی وو، خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده، یعنی هغه شی چې پخوا د څنګه ډیزاین شوی وو، څنګه جوړ شوی وو، په څومره وخت جوړ شوی وو، که چیرې د تخنیکي اسناد زموږ سره وای نو دا به ډېر زموږ سره مرسته کړې وای، خو بدبختانه هغه اسناد زموږ سره نسته. په همدې اساس چې دا موږ اعلان د وتلې بین المللي ته سپارل چې تنها تخنیکي او اساسي مطالعات ترسره کړي. تونل سالنګ په ټول نړۍ کې دوامین تونل ده چې د بحر څخه ارتفاع لوړ ده. یوازنه دا مسیر ده چې شمال او جنوب سره نښلوي، زموږ د تر صادرات او واردات لمده مسیر کېږي. دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري، دا پر اسایي میانه باندې ډېر رول لري. که چیرې شمال سره موږ وصل کېږو، د ازبکستان څخه، تاجکستان څخه، ترکمنستان څخه، هم زتره لمده مسیر ده چې موږ تاسو کوی. دا تنها د افغانستان باندې اساسي رول نه لري، بلکې پر اسایي میانه باندې ډېر اساسي او اقتصادي رول لري چې یوازې په همدې مسیر باندې موږ کولای شو پر صادرات او واردات انتقال ورکړو.
د ټولګټو د وزارت د مسولینو په وینا، د سالنګ تونل څلويخت کله وړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغېده. مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راتګ کوي، د یادې لارې د فرهنګي ارزښت په اړه وایي.
منګل تاسو ګوره، په افغانستان کې ژوند کوو، د ټولو مشترک هیواد دی. دا چې په شمالي ولایتونو کې سرقم کلتور دی، اغم دم دی هیواد کلتور دی. دا چې په مرکزی ولایتونو کې دی یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دی، هلته به یو رقم کلتور وي، دلته به بل رقم کلتور وي، خو ټول افغاني کلتور نه دی چې دلته سره یو ځای کیږي او د یو هیواد فرهنګ دنیاوال ته ښکاره کوي. کله چې د یو ولایت نه بل ولایت ته څوک رانه شي او د دې ولایت نه هلته څوک لاړنه شي، نو ته به دا کلتور داسې ښه نه انتقالیږي. همدا لاره ده چې د 12 یا 13 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي. د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوې وړي.
کچیر سالنګونه جوړ شي نو دا به د خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي، ځکه غذایي مواد دغه نور برخو کې به خاص انتیاوي راشي. نو هیله حکومت دا ده چې دغه لارې ته جدي توجه وکړي. کورغول شي نو زه په دې باورې ما چې دغه خولتونه چې له کابل او نور شرقي سیمو سره وصل کیږي، نو دي خلکو به ډیره سنتاوي، خصوصا د میوې برخه کې لکه د خټکې او برخه په کندوز کې خټکې لرو، نو تاجران ته به خو زمينه برابر شي. په لن وخت کې به د کابل سره وصل شي او دغه کوم مې وښه دې کابل ترې کې خلیدا به سلامتې. ډېر تاجران شکایت کوي چې زمونږ غاډي په سالنګ کې بندي یو ساتونو ساتونو په ورځو ورځو تغلاره بندې.
د ټولګټو د وزارت ویاند وایي چې دوی د منی چې د مهال د سالنګ تونل په بد وضعیت کې دی. دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلانونو څخه یادونه کوي چې په راتلونکي کې به عملي شي.
اول پلان مو دا چې اول بدیل لارو ته جوړ کړو، او دوم چې مطالعات اساسی تر سره کو، دریم بل تونل ایجاد کو. یعنی په خپل درې طرح باندې ټولګټ وزارت تر اوسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدیل لار چې سره کې د دوشي او بامیان سړک ده، 125 کیلومتر اوږدوالی دی. د جوړول لپاره پر شپږ بخش باندې وشل شوی ده، چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ده کار شروع ده، او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده. دوم، دریم، څلورم، پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده. د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي ان شاء الله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته ان شاء الله نشته. درې نیم الا څلور کاله د مخ وخت نسی چې ترڅو د بدیل لار مو جوړ کړو. 250 کیلومتره هغه وخت چې دا جوړ شو، د ترافیک حجم
د تونل لخوا څخه مسدود کیږي، بند کیږي او انتقال ورکوم بردوشی بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لمدي طریقه باید ولاړ شي. خو مطالعات اساسي وشت هم ان شاء الله په لنډ وخت د به تکمیل شي. دا دوم طرف او دریم طرف تونل جدید سالنګ ده چې هغه هم اعلان د وطلي بین المللي سپارل شوی و. یو بین المللي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده د استرالیا نه.
د ترانسپورت د وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پیل کې جوړ شو نو په یوه شپه ورځ کې د 2000 موټرو د تګ راتګ لپاره رغیدلی و، خو نن سبا په زرګونو لوی او واړه موټر ور باندې ځي او راځي چې دا خپل یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي، ځکه خو اوس کاند او کپار دی. د کندوز اوسیدونکی امیر ګل چې د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلی و د سالنګ د تونل پاک له سره غږیدلی و. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکي محمد یوسف خبرې هم اورو.
ټول سرعت استاد موږ درکوي تبجنو ما تکلیف زیات لري په لار باندې موټر دی خو راځي تقریبا نیم ساعتم ولاړې زړه بد سو زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري قرت مرور ته وایي دغه مې څه اخیستي و هم مخته سالنګ کې په دغه لارې راتلم دغه مې خوړل را روانو.
تاوستان چې دی دسه خاورې دی دسه خاورې دی چې اکسیجن نسته. اغه زمستان چې ګوري لار خراب دی برف دی باران دی بیا موټره بندیږي باردار موټران ډیر دی دا بیا دود دی. معمولی گروپ شته چې ته پویږي کې دا لارې دی خاورې هم ډیر دی دود ډیر دی پکې او اوکاش نه لري. خلاصه ډیر مشکلات دی مجبوری دی خلک څنګه وکړو خو زو بهتره زو دی کوم لارې نشته هغه وایي لارې ایرپورټ دغه شیون امکانات نه لري.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوي هم لري. له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې رواني اوبه د بلبل شور اسک غرونه هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی داسې روایتونه او داسې هم لیدل شي چې دا تیږي هم د واورو د ډیر ورخ د وجنه سپین رنگ باندې اوختی دي. لومړی ځل د پاره د سالنګ لیدل زما او د زما په شمول ټول ملګرو د پاره دا یو عجیب کیسه و. کوشش هم کوو چې دغه ځکه زیات تم شو خو هغه کوم ډرایور چې واغې مونږ ته وخت نه راکوي چې دلته واورو وریږي تصویران هم واصل ملګرو سره ټولګیوالو سره ا تصویر هم چې اخسو دې ټیم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دینه د وختي شودل ته واورو وریدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق له هم شاعران د کوزي پښتونخوا د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم د سالنګ د هوا شورنه وي چې یو شاعر بیا وي و جانان راشه د کابل مڼې پخې دي واورې د سالنګ په غرو پرتې دي. یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لوی لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نښلولې دي. څومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي په هغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتګ واټنونه لنډيږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوي برابرې کړي او د بیارغونې په حق لې مسول کسان سوي. زما همکارې فرشته مرسل د ترانسپورت وزارت له مالی ادارې موین امام محمد وریماچ سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو
مخکې دې نه چې د سالنګ تونل جوړ شي خلکو څه ډول تګ راتګ کوي؟
د مالونو لیکدول یا تګ راتک ډیر ستونزمن و، ځکه د اوخ سره یا اسونو سره یا همداسې نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی له کبله یا د وورو کبله.
که داسې راته وایې چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمېر موټر تګ راتګ کوي؟
په ورځ کې 2000 نه پورته موټر په دغه تونل کې تګ راتګ به وکړي او دغه په تګ راتګ کې تجارتي اموال دي او مسافر وړونکي موټرونه دي او په څنګ کې دولتي او نظامی موټر په دغه لارې نه تګ راتګ کوي.
منصب یو شمېر کسان له دې شکایت لري چې وایي ټول لوی لارې خي خو په تیره بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلی ده او هغه تګ راتګ ستونزمن سوی ده. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بالکل دا مونږ منو. څوم ځل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربندی کیږي د تجارانو تقریبا باید هغه معیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکړي یو موټر باید 15 ټن باید پورته نوي. ځینې موټرونه شته چې شپېته ټنه پورې انتقالوي. په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څېړو او خپل ارزیابي مو کړې کړی ده او بیا هم به وکړو. راتلونکې اونۍ کې د افغانستان سراسري ترانسپورت اتحادیه جوړوو، نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي، څنګه تخنیکي شي، او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
که چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي، تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. نو ځکه پکار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeerl.org.